دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کو. په دې خبرونه کې تاسو د مخکخو خزو پروګرام او همدارنګ نیمه نړۍ چې هغه د خزو لپاره ځانګړي خبرونه دا اوریدلی شئ. خو تر دې هر څه مخکې په مکړې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان دفاع وزارت هغه دا ویرد کړی چې ګوندی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د شپنیو عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه کوي. دا کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال دا کړی چې په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 14 ملکیان وشل شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ نیویارک ته له رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار پرون په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې له مخې عملیاتو کې ګڼو بېګنا خلکو ته مرګ ژوبله وختې ده. خو دفاع وزارت دا ادعا رد کړې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره مسؤلانه اقدامات کوي او که کله ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي نو ډېر کله یې علت مخالف وسلوال دي چې د ولسي خلکو له کورونو د مرچلو په توګه کار اخلي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د ترورستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله پرله پسې زیاته شوې، ملګرو ملتونو او نورو د بشري حقونو ډلو هم پر افغان حکومت او هم د حکومت پر مخالف وسلوالو ډلو دواړو ټینګار کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب او مسؤلیت دې باوري کړي. په عین حال کې د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال ادعا کړی چې په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 14 ملکیان وشل شوي. محفوظ صافی ازادي راډیو ته ویلي چې دا بمباري تیر شپه د بهرنیو ځواکونو لخوا د تګاب ولسوالۍ په بدراب سیمه کې شوې ده چې د نوموړي په وینا 14 ملکیان پکې وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي. د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال په وینا د پیښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې مشتو نړیوالو ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کاپیسا د والي ویان قیس قادری په تګاب کې هوایي بمباري تایید کړې خو دا یې رد کړي چې ګوندې په بمبارۍ کې دي ولسي خلک وژل شوي. په کندوز کې بیا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو 15 کسیزه ډله چې په دې ولایت چې د کندوز تخار تر منځ د دولت ضد فعالیتونه کول په وروستیو کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. د کندوز د امنیې قمندانۍ ویانې نعم الدین رحماني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې په مازیګر د ګل محمد په مشۍ د وسلوالو طالبانو دا 15 کسیزه ډله له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ نیویارک ته له رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. د جاپان صدراعظم شینزو آبه له دغې کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ په ټاور کې وشوه خبریالانو ته وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تختول شوي جاپانیت د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تختول شوو جاپانیت باو او د جاپان امریکا او د نړیوالې سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ په سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته چې غونډې رسمن پرانیستل کېږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا نوموړی به د ایران په برتانیه کې د پخواني روسي جاسوس د مصومیدو د قضیې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. د امریکا ولسمشر به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته تر وینا وروسته بل سبا د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغه غونډې مشریان وکړي چې بحث به یې تر ډېره په ایران راڅرخي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نوم آند جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي. د نیویارکر مجلې د ریپورټ له مخې 53 کلنې دیبورا رامیرز تور پورې کړی چې بریټ کاوانا په 1980 میلادي کال کې د یل پوهنتون د یو جشن پر مهال له نوموړي سره جنسي زور زیاته کړی. کاوانا سمدستي دا تورونه رد کړي دي. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي مېرمنې چې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر دې نوماندې د جنسي زورونې تورونه پورې کړي وه ومنله چې د سپتمبر په 20 نیټه به د سنا د قضایي کمیټې په وړاندې شاهدي ورکړي. په روسیه کې د کرملین مخالف مشر الکسی نوالنی وزل بیا نیول شوی. د نوموړي مرستیالانو ویلي چې نوالنی له دیرش ورځني بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدنو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا نیول شوی. د روسیې د اپوزیسیون دا مشر مخکې هم په ورته تور زنداني شوی و. د نوالنی یو مرستیال ویلي چې نوموړی تېره ورځ په مسکو کې د پولیسو یو ماموریت ته بیولی دی. او د ارمانیا د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان ائتلاف د دې هیواد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې لوی اکثریت خپل کړی. د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي د پاشینیان په مشرۍ زما ګام په نوم اتحاد په سلو کې 1/10 رایې ګټلې دي. په دې ترتیب د ائتلاف له کافي اندازې زیاتې رایې ترلاسه کړي څو خپل نوماند هایک ماروتیان چې یو هنرمند دی د ارمانیا د پایتخت ښاروال په توګه معرفي کړي. دا خبرونه
مخکخی خزی
ازادي راډیو درنور دونکو خبرنمو لازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې مو د مخکې خزي ونې خبرونه ته زه یوسف زدران هر کلی کوم. نن مو په دې خبرونه کې له داسې فعال سره معرفي کوو چې لا یې خپل زده کړې نه دي بشپړې کړې خو لکه ډول افغانستان ته د دې لپاره راستنه شوي چې افغان ماشومانو په تېرو هم جنو ته د زده کړې او روغتیا یو فاونډیشن یا بنسټ جوړ کړي او هغې د دې کار لپاره ابتدایي کارونه بشپړ کړي دي. ګلالۍ افغان یادوم چې له نیکمرغه دا وخت زموږ سره په سټوډیو کې وړاندې به تر ډیره د هغې د ژوند په اړه معلومات د هغې له خولې واورئ. تاسو هم په خبرونه کې د بشپړ معرفت ورو سره سره کولی شئ ګډون وکړئ. په دغو شمیرو چې شمیرې مو دي 0799405030 او 0923255 په دغو شمیرو ستاسو اړیکې پیغامونه تبصرې او نظرونه تر موږ رارسیږي. خو ستاسو تبصرې هغه وخت اخلو کله چې تاسو زموږ د نن ورځې میلمانې ګلالۍ افغان سره معرفي شوی او د هغې د ژوند په اړه مو کافی زیات معلومات ترلاسه کړل. افغان خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مشي
مننه تاسو هم ډېره زیات او تاسو هم ستړي مشي ټول
ډېره زیات مننه چې خیر راغلی. مونږ لږ ډېر یادونه اوریدونکو ته وکړه خو غوښتل مو چې د ستاسو تعلیم او د پرمختګ د پړاوونه بېلابېل دي غوښتل مو ستاسو له خولې واورو زده کړې مو فرزن څومره کړي دي او لا څه کول غواړي او هغه بنسټ ته چې تاسو ډېره په خیر اراده کړې ده او د هغې لپاره تاسو کابل ته راغلی د هغې په اړه باندې لږ ډېر معلومات.
مننه. ما په پاکستان کې تر لسمه پورې زده کړه کړې ده او نور مې څه کورنۍ ستونزې درلودې او څه مې حکومتي ستونزې درلودې ځکه چې موږ هغلته افغان مهاجرین په تور باندې زندگی تیروله. نو په دې وجه موږ هلته نور مخکې تعلیم ونه شو کړلی چې کړی مې. نو ځکه زما شپږ کاله چې دي نو هغه ضایع شوي دي. زه په 14 کلنۍ کې ما خپل زده کړې ترلاسه کړې وې خلاصې کړې مې دي.
نو اته زمينه نه برابر کله نوره
هم نه ما لګ کورونای ستونزې درلو دی او هم حکومتي ستونزې د ځکه چې موږ افغان مهاجرینو اول ته موږ د پاکستان د خپل کم د سي تذکره سنه درلو دله چې موږ نور زکړې کړې وي.
نو د دې سبب شو چې وران تاسو نه شو کولای پنتون کې داخله وکړی کالج وای. نو کابل ته د دل پر راغلی چې زکړې بشپړې کړې کډ زکړو ترڅنګ ټولن ته خدمت هم رسولې.
او دواړه ز غواړم چې خپل زکړې هم وکړم په کابل کې او د نو رنجو نتی هغه کم ستونزې لري په تعلیم کې هغه سره هم پکې کومک وکړم.
نو خپل کس د کړې کوي هغه بل کوم زې پیلوي ځکه چې تاسو چلته زده کړې کړي دي هغه ماحول د ماحول خورا زیات فرق یو څومره وخت نه چې تاسو د تیر دوه درې میاشتې سو کابل کې دا به تاسو مه احساس کړي بي. نو هغه توپیرونه ته پکتو څه به کولای شي
مشکل لرم لکه په دری کې هم مشکل لرم په پښتو کې هم لګي ستونزې لرم خو کوشش مې دی چې زه وکم. اوس مې په یو لسم کې اډمیشن اغستې دی او بالکل مې اغستې دی او په کوشش کې هم چې
خو هغه عمرم چې زای کړی دی فاصله شپږ کاله تاسو ویلې کنه دا غنه مخکې تاسو مکتب تری وزه رسول او بیا مو هڅه وکړي چې بل اخر څه ډول د مور کړی شو ټول هڅه ناکام شوه مجبور شو چې وطن ته راشي او دلته زده کړو دوام ورکړي. نو دا شپږ کاله فاصله د بڅنګ توجه کوي واپس
شپږ کاله اوس زه کوشش ما دا کړی دی چې زه یو لسم او دولسم صنف چې دی هغه یوځای زه دغه اگزام ورکړم. نو اوس د یو څو کورسونو کې مې هم اډمیشن اخیستی دی. هو دا هیله مې اخیستې ده چې په پښتو په دری ژبه باندې پوه شم.
نو تر ډېره په افغانستان کې دلته فرضاً که ستاسو په څېر نجونې وي هغو ته داسې ستونزې راولاړېږي. البته تاسو خو به خورا زیاته مقابله هم کړې وي د همدې لپاره دی چې تاسو یوه سیمه پرېږدئ کابل ته راځئ. بیا دلته دا تصور کېږي چې دا زده کړې تعلیم یا د پرمختګ لپاره دا هڅې په دومره څه نه ارزي. نو هغو مېرمنو ته به ستاسو او نجونو ته به ستاسو پیغام څه وي؟ بیا
اول خو زه خپله په همدې باندې کار کوم چې پلرونه اول باید زه غواړم چې هغه ول دی معنی دغه شي کنه هغه اول دغه کوم چې لورګانو ته اجازه ورکړي هغه لاړ شي مکتبونو ته زده کړې ترلاسه کړي او انجونو ته وایم چې خپل حق د پاره خپل آواز دي کې او خپل تعلیم مخکې ویسي.
نو دوی خو به کوي دغه څه خو د دې لپاره فرزن که زمینې نه ورته برابرې ما ستونزو ته اشاره وکړه لکه تاسو چې ورسره مخې دغو ستونزو څخه څنګه دوی قدم په قدم سټپ بای سټپ مخکې تللی شي؟
هو موږ همدا اوس زه یونیسف سره غواړم وګورم او ملل متحد ته غواړم چې هغوی سره وګورم. نو زه اوس غواړم چې فنډ یې لکم فاونډیشن یې لکم. نو دی فاونډیشن زموږ هدف دا دی چې موږ د افغانستان څلور دیش ولایت چې دی په دې کې چې انجونې هر ډول ستونزې لري په تعلیم کې باید موږ هغه ته کومک ورسو.
تاسو هغه هڅو ته په کزو چې تاسو موږ اشاره ورته کړم موږ تاسو راو بل چې خبرونې لاره موردونکو سره معرفي کوو. هغه هڅې د دې لپاره چې تاسو د یونیسف او نور نړیوالو بنسټونو سره شروع کړي دي چې موږ ته معلومات را رسېدلي دي هغه په دې برخه کې دي چې تاسو بل اخره وکولی شئ یو داسې بنسټ جوړ کړئ چې هغه مستقیما تاسو د نجونو سره په تماس کې اړیکه کوي او د خدمت ورسولشه. نو د دې لپاره مو دا لار څنګه پرانسته یعنی دا هدف مو لکومه کو بل اخره د انګیزه مو څنګه پیدا کړه؟
او ما چې کله خپل تعلیم دا کنه فاميلي ستونزې مې درلودې. نو کله چې ما خپل ستونزې وکتل نو مال د نور د افغانستان کې نور انجونو د دې ستونزې را مخې ته شللې چې زه یو آزاد هیواد کې اوسېږم چې مطلب تعلیم کې ډېر کم انجن ستونزې لري. ما به د افغانستان تاریخ لچل اړم چې مې وکتلې نو د افغانستان چې د انجنې په تعلیم کې ډېر شاته پاتې دي. هغې نه بعد بې ما دا فدب دغه کو چې زه باید تلاړ شم هم خپل ستونزې حل کړم هم د نور انجنو ستونزې باید.
ګلالۍ داسې بنسټونه چې تاسو اشاره کوئ دا په هغه ملک چې تاسو اوسېدلی هلته خورا ډېر دي. یو کرکټر هم کله کرکټ نه وروسته ځي یو فاونډیشن بنسټ جوړوي چې هغه روغتیا برخې کې کار وکړي یا صحت ته روغتیا برخه کې دی تعلیم په برخه کې کار وکړي. همداسې نور مشهور خلک هم همدارنګه میرمنې هم چې هغوی لږ تر لږه څومره هدف ته رسېدلي وي زده کړې کړې وي بیا نورو ته د خدمت کولو همداسې جوګه کېږي. ولې افغانستان کې دا ډول هڅې ډېرې بېسارې دي یعنی ډېر داسې نشته که نه ولې که څوک کوي هم هغو باندې داسې یو فکر کېږي چې دا این جی اوز دي موسسات دي چا لاس دی نه یو ښه نظر نه کتل کېږي. نو فکر نه کوئ تاسو په دې برخه کې له ستونزو سره مخ شئ؟
ستونزو سره خو به مخامخ کېږو. افغانستان دی خو بنګ مطلب منګه چې دا فند جوړ کونه خامخا اصل فیصد از ما دا خواهش دي چې زه په انجنیر ستونزې په دې باندې حل کوم.
نو څه ستونزې وړاندې تاسو ګورئ یعنی هغه تاسو وړاندې وړاندې نه کوي؟
هم مکتبونه ستونزې دي غواړم مکتبونه او کوم ستونزې نه لري مکتبونه هغه مکتبونه ورته جوړ کو په کتابونه چې کوم ستونزې لري هغه او نور هم ښځونه سره چې کوم ستونزې دي په هغې باندې موږ غواړو هغې باندې کار وکړو. ماشومانو حقونو دپاره د ټولو باندې موږ غواړو کار وکړو.
دلته له دې وړاندې داسې شبکې مدني فعالان شته چې اندې غږ پورته کوي او تر ډېر عملي کار شاید نه وي انتقادونه دا موجود دي. نو ستاسو کار به د دوی سره څومره متفاوت وي که تاسو پروپوزل جوړوئ یا تاسو ته بنسټ ایږدئ د هغې طرحه جوړوئ هغه به څومره متفاوت وي؟
تقریبا
فرق به یې څه وي د پخوانیو سره؟
پخوانی سره ډېر زیات فرق وي دي
نه څه به یعنی فرزن څه لري چې تاسو خلکو ته یو قناعت ورکړي چې موږ دې لار دا ډول خدمت کوو؟
غواړم هم دې سوشل میډیا په تور باندې هغه سره سوشل میډیا مزما دوه کاله تقریبا وشل چې زه په همدې انجن زده کوي باندې زه کار کوم. او ام دې معنی کار
ډېر فیسبوک کې ټوئیټر کې
زه ډېر په ټوئیټر کې
کله چې تاسو لنډیوالو بنسټونو سره په تماس کې او داسې دوی هم در سره منلی چې تاسو دا جرأت لرئ تاسو دا کار کولای شئ دا وړتیا په تاسو کې لیدلې ده چې تاسو یو مسولیت واخلئ هغوی ته تاسو څنګه ډاډ ورکړی دی یا هغوی په تاسو باندې څنګه باور کړی دی؟
زما آغاز ما کوم ټویټ یو کوم هدف آغاز چې کوم لیکنه کوم په هغه باندې هغه ما سره ډیر زیات هغه ملاتړ کوي
نو لیکوالي هغه برخه ده چې تاسو نړیوالو پیژندلې او تر ډیره افغانان ترمنځ هم یعنی شهرت تر رسیدلې او یو باور تر باندې کېدی
شي
او نور دن ته ځل بیا هم شمیره وایو د دوی پښتني اتمن په خبرونه کې اخلو ځکه ډیر ښه تر هلري د دې لپاره تاسو سره کومه کړه وی یا شاید د مرستې لپاره شمیره مو دی درو نور دن کو 0999 شل مہربانی وعلیکم السلام اور روزان معرفی کوي
زا حکمل افغان د خصن استاد سره تماس کیم
حکمل اور ډیر خیر علی خبرون ته ګلال افغان د سر دل ته خبرونه کیده انت خبر راغلی د غې هدف او بایوګرافي مترديده ماتم نوریدلې ته اور سره آشنا شوی پختنه لری نظر تبصره د غې د کار پړه د درڅ خورو
نو زمان نظر هو په دې اړه دا د آیا دی د خپل زدق ته کوم مساعده کړی دی تر دې خطه پورې خپل زدق ور سوالې
خو نو شو سي تاسو پختنه وخت او کیږي خپل سره پختنه مو تکرار کړی
دا څه درته وایم چې دې څه هدف
برابر مہربانی وعلیکم السلام سپین منگل خبرون تب خیر اغلی ستړی مشه
سلام سپسال نن جوړی په خیر
طریقې سات خیر ان شاء الله ډیر مننه دا اړیکه دې صفه نه ده که یو مخیت دی خشي خا اړیکه دې شلېدلې هم ده امید چې خبرونه کې وړاندې ولرو منګل صاحب بیرته خبرونه ته راوګرځي خو تر هغه تاسو راځي بل اردن کې توخ ورکو تاسو را سره استډی مشه بلې اړیکه مرا سره وصل د لطفن خبرې کوي خا نو کاردون کې تاسو خبر نه کوي زل بیا ش میرا زکه تکراروم چې ممکن نوی اردن کې زموږ سره په خبرونه کې مل شي وي د دا وغ زموږ غاوري د مخکې کې ځخ خبرونه هر دو شنبه له 2 تر 3 بجو په ژوندې بنا لازه دی رادیو څخه اوري یو فعال افغان میرمن درته پیژنو چې هغه د ټول په بیلا بیلو برخو کې کار کړی وی او لا کار کول غواړي او دا چې څنګه هغه تری وزایا ظاهر سوالې په دې ور سره کېګو نو تاسو هم په خبرونه کې ګډون را سره کوي شمیرې به مو وي 0999 شل 15 سلویک بل شمیر دا 0722515 په دغه شمیر کول شي اړیکه را سره ونیسي او دونکو ته ورزو را سره استړی ماشي مهرباني
السلام
علیکم وعلیکم السلام ځان معرفي کوي اړیکه وسله ده څه مشکل نه وي تخنیکی همکار عبید الله عبید هڅه کوي نور اردن کې را سره وصل کی چې موږ په دواړو لائنونو کې را سره شته خو د څوک را سره خبرو باندې بریالي کیږي نو امید چې کله هم تاسو ټلیفون اړیکه اخلو ځان معرفي کړئ خبرونه کې مو نظر تبصره پیغام پوښتنه را سره شریک کړئ نو ډیر بخښي وي تاسو را سره استړی مشه بلې
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول محترم او اوریدم کو درنه کارکون کو تاولند کوم
وعلیکم السلام ځان معرفي کې ورور
مننه خوشاله اوسېږي عبد الوارث ترخی دی مال لغمان ولایت نه
عبد الوارث لغمان نه
بلې صاحب
ډیر بخیر علي وارث خان
مننه کوم على خاغلی ګلالی نه بده پښتنه او کما چې دی خو تلاتون پور ټولګي پور زده کړی کړی البته تر اوسه پر دې په افغانستان کې کوم فعالیتونه کړی البته چې یادونه وکي
تکرار جواب نشي بل اردن مہربانی
نور محمد مریم د لمن د ولایت اساسای سره په تماس کې د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم پس سلام علي خور څنګه دا پوښتنه ده چې دوی خو تحصیل کړی دي نو پخ کې د نور خوند به دا څه خدمت وکړي او په څه طریقه به د نور خوند لار دې ته برابر کی چې مکان ته یاد دې رسیدلی یا نه رسیدلی کوشش وکړي. دلته خو ډېر داسې شته چې هغه داخل یا په بازار ته نږدې یا چې د بازار ګوښای په هغه کې به نو څه پلان دا زموږ دغه عجزو ته وسنجوي چې هغه دغه مکان ته ځان ورسوي.
نور صاحب ډېره مننه. ښه پوښتنه دې مطرح کړه. خیر اوسې چې ځان مو هم ډېر ښه معرفي کړو. اړیکه مو هم صفاد علي یو ښځه موقع اړیکه راسره نیولې ده. خو په ټوله کې هغه هدف ته چې ګلالۍ افغان کار کوي هغه یو داسې بنسټ یا فاونډیشن جوړول دي چې میرمنو نجونو په تېره هلکانو نجونو ته چې هغه کم عمر کې وي هغې ته روغتیایي خدمات د تعلیم خدمات وس ولشي. په نورو ملکونو کې دا ډول خورا زیات بیلګې شته. یو مشهور څوک، یو لیکوال، یو هر بل څوک چې هغه لږ ځان کې څه طاقت ته وړتیا ویني داسې څه کار کوي. په افغانستان کې دا کم دي. ولې دلیل یې څه دی؟ ولې څوک بنسټ په اسانه نه جوړوي؟
یو خبره خو پر داسې طریقه ده چې یو خو په دولت په درو شانو عباد کېدلی شي. اول لکه امنیت، دوهم اوبه، دریم سړک. په افغانستان کې د درو شانو څنه امنیت شته نو
بس نو کله به د چار رسیدګی دغه پرمختګ یا دغه بهبود لپاره داخل خلک څه رول لوبولی شي؟ یعنی ولسی رول. ما مخکې اشاره وکړه چې ځینې ملکونو کې بنسټونه جوړیږي هغه د یو ولایت فرزن یا د یو سیمې د ماشومانو هغه پالنه په غاړه اخلي چې هغه که تعلیمي که روغتیایي خدمات وي. ول دلته هر څه دولت ته پرېښودل شوي دي. یعنی خلکو ونډه خورا کمه ده. فرزن ګلالۍ افغان په څیر یو څوک راځي چې پاکستان کې وخت تیر کړی دی هغه دا غزیه متاثره ده اغېزمن ده دلته غواړي همغسې یو بنسټ جوړ کړي. ولې دلته موږ افغانانو سره دا احساس کم دی؟
احساس خو نه دی کم، خو دلته دشمن په بڼا کې د دوستانو دی. نو دا زموږ د افغانستان خلک دغه ته نه پرېږدي چې یو ډاکټر پیدا شي په کلي کې د هغه ځای کې چې په ولار کې نفس وخېږي و دغه مرکز ته ځان نشي رسولی چې ځان ورسوي. نو په هغه ځای کې چې هغه د سارا سیمه دغه دشمن د دوست په جامه کې راکښېوتلی دی، دوه دوستان نه پرېږدي چې دغه ته یې واڅوي چې هغه یا انجینر جینې جوړ شي یا ډاکټر جینې جوړ شي یا پیلوټ جینې جوړ شي. مشکل دلته دی دوه وروڼه په جنګ زر اچولي، یو وای جوړوم افغانستان بل وای جوړې والا ته.
نو دلته د خلکو رول به څه وي نرومت په داسې حالاتو کې؟
د خلکو لا خدا دی چې دولت راولاړ شي، د خلکو سره ښه تسلوک وکړي او د خلکو زړه خپل کې چې کله د خلکو زړونه خپل سول. لکه په اول کال د دغه دولت چې دغه انقلاب رالی، یعنی په دښتو غرو په ښار کې چا نه سو ویله چې یا زه طالب یم یا زه د پلانکې سره کوم مشکل لرم. کله چې دغه مشکل پکې پیدا شو چې په خپل مینه خود یو بل څه ځله په فساد اخته سوله، وروره د خلکو زړونه د دولت څخه تور سوله، بعد هغه دغه فساد پیدا شو. په اول سر کې نو دولت ته دا پکار دي چې دولت زړه خپل کې ان شاء الله مشکل سوله.
ډېره زیاته مننه. خورا مناسبه تبصره مو درلودله. خیر اوسې. یعنی کله چې ټولنیز عدالت تطبیق وي او حکومتي اصلاحات پلي کېږي د خلکو یو امید هم راژوندې کېږي نو بیا دا هر څه ښه کېدلی شي. نور محمد نور له هلمند نو فکر کوم بل اردن کې توخر کوو دا وخت تاسو سره سره ستړي مشي. مهرباني علیکم مشلي دلې دا بل تاسو ته وخت درکو چې ممکن په دا وخت ورسته اردن کې وي ورسته د ګلالۍ افغان زین پښتنې چې جواب کړي بیا درګرځو. اما دا وخت تاسو سره سره ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي ورور
مسئولانه کندار راوړی په خبره کوم بخښنه غواړم بوډاجین اوس ونیول څنګه
خبرونه دا ګلالۍ افغان را سره ده. هغه افغان پیغله چې غواړي دا وخت یو بنسټ جوړ کړي او هغه بنسټ تر ډیره داسې یو فاونډیشن وي چې هغه د نړیوالو مرستو په مالي مرستو په همغږۍ سره وکولی شي افغان نجونو او ماشومانو ته د روغتیا او تعلیم په برخه کې خدمت برابر کړي. له دې وړاندې داسې کارونه تر ډیره کېدل. د موسو لخوا هم د خلکو رول پکې کم و. نو که داسې یو څوک راپاسېږي چې هغه په نورو نړۍ کې خورا زیاتې بیلګې شته دلته به د کار نتیجه څه وي په ټوله کې؟
دا خو ډېر ښه اقدام دی که دوی مثال د ماشومانو د تعلیم لپاره دا هڅې کوي خو چې هغه په صحیح طریقه اوسي مخکې به داسې مستات و یا خارجي مرستې به کېدلې د نړیوالو دخوا هغه به هېڅ نتیجه نه ورکوله د یو څو مخصوصو کسانو جېبو ته تلل. پدله چې دا یو کس یو دغه همکاري وکړي په افغانستان کې خدمت وکړي دا خو ډېر څه دي خو لوبولای شي.
نو فرضاً د خو په کم عمر کې دغه خدمت عمله تړلې ده، نو خلک څه ډول مرسته ورسره کول شي په کوم برخو کې ستاسو په نظر؟
خلک خو نو دا دي چې مالي ملاتړ کول شي، هغه باید وکړي په اړه کوم ځاني ملاتړ چې هر سره دي په خدمت کې ام ضرورت یې باید هغه رقم ملاتړ وسره وکړي چې په صحیح طریقه د افغانستان خلکو دا خدمت کوي، باید هر څوک هر افغان ملاتړ وکړي.
ډېره زیاته مننه د خلکو پر رول باندې ستاسو ټینګار وکړه. څوک خدمت ته رادانګي هغوی باید ملا وتړي. ډېره مننه مت الله له کندهار نه و. نو اردونکو نه ډېره وګلالی افغان ستاسو د کار ستاینه په ټوله کې وشوه. پوښتنې هم درلودلې، که تاسو په ذهن کې نوټ کړي وي ځواب ورکوي، که ضرورت اوس درته بېرته تکراروم. نو حکمل وویلې چې د دغه کار هدف یا زمینه څنګه برابره شوې ده درته، که څه هم لږ مخکې تاسو پرې خبرې وکړې. بل وویل چې عبدالوارث له لغمان نه و چې تاسو لسم پورې زده کړې کړي دي، اما تاسو چې کومه برخه کې فعالیت کوئ احساس مو څه دی او دا احساس څنګه په ټوله کې درته پیدا شو؟ نو دا دوه که ځواب کې ورسره نور ته ورسو.
ما چې زیات کنه په سوشل میډیا دوه کاله مخکې ما د زده کړې مې چې پاتې شولې لسمه پورې مې پوله کړه، نور مې ونه شیر کړله چې زه زده کړې وکړم. نو ما سوشل میډیا جوین کړله. سوشل میډیا کې ما په ټویټر باندې د خپل نظر او خپل هدف خلکو سره شریک کړو. نو خلکو چې زما دا لیکنه کتل نو هغه نه بعد هغه ما ته ایمیل کاو او ما ته پیغامونه را لېږل او هغه ویل چې مونږ مجبور کیږو ستا دا هدف او ستا دا لیکنه چې مونږ ګورو مونږ مجبور کیږو چې مونږ تاسو سره اړیکې ونیسو او مونږ غواړو تاسو سره په دې باندې کومک وکړو.
په هغه ستاسو د احساس څخه یو ډول متاثر وو.
بالکل.
نو هغه هدف شو چې تاسو انګیزه پیدا کړي. نو احساس مو د سره ویلې او د نورو خویندو لپاره خدمت کڅ هم تاسو ټوله کې را دنګل نور ورته اشاره وکړه. هغه کوم برخ کې ښه کولای شي یا څومره به تاسو مېرمنې یا نجونې کنه تعلیم تر ډېر وړو نجونو پورې اړوندې تاسو تر پوښښ لاندې راوستلی شي؟
زما کوشش هم دا ده چې سل فیصد یې دغه کړو او دا احساس ما کې پیدا شو چې زه خپل ډېر زیات ستونزو سره مخامخ وم په تعلیم کې. نو هغه نه بعد ما دا هدف کو چې زه لاړ شم افغانستان ته، ځکه افغانستان یو داسې ملک دی چې دلته نجونې په تعلیم کې ډېرې زیاتې ستونزې لري.
نو دغه څه په اړه وغږېږو لږ ډېر. فرضاً په یو بل مملکت کې تاسو ته حتی د زده کړو زمینه نه ده برابره، که نه باوجود دې چې هلته د ډېرو احساناتو ویل کېږي چې کډوالو سره څه کوي تیروم پاکستان، نو دلته هغه د خپل ملک سره مقایسه کوي، نو څومره برتري پیدا کړې ده تاسو؟
ما خو ډېر زیات برتري پیدا کړې ده. او هلته په پاکستان کې ما ته په تعلیم کې ما سره ډېر ښه دغه شوې موږ سره خو دغې وجه نه تعلیم نه پاتې شلو چې پاکستاني کوم پروف مونږ نه درلودو او مجبورن مونږ ما هغه پریوتو خپل فیملی خپل کورنۍ مال ته پریوستل، فامیل مې پریوستل، مور پلار مې خپل ته پریوستل په همدې هیله چې زه افغانستان ته راشم او دلته هم خپلې زده کړې ترلاسه کوم او هم د نورو جنو سره په زده کړه کې کوم.
نو هغه څه ته ورسېږي چې وایي چې خپل وطن ګل وطن هغه څه ته رسېدلې ځکه چې دلته تا ته هم د زده کړو زمینه برابره ده، هم د خدمت او هم د یو بنسټ جوړول.
بالکل.
نو د بنسټ چارو ته راشو عملا درسته تاسو د همکارۍ ویل شوي دي، ستاسو کوم احساس چې د هغه ستایل شوی دی، تاسو چې څه انګیزه لرئ هغې ته د عملي جامه ور اغوستلو لپاره یو زمینه برابره شوې ده، نو څومره مو فلحال کار پیل کړی دی؟
فلحال زه عمده چې دغه دی انټرویوز ورکوم، خلکو سره د خپل نظر شریکوم، دلته په افغانستان کې هم خارجیانو سره هم داخلي خلکو سره چې زه دا هدف لرم، غواړم په دې باندې کار وکړم، غواړم یو فاونډیشن لګوم انجونو لپاره. نو انشاءالله د میاشت پورې میاشت اخره پورې به مونږ کار شروع کړو.
په دې برخه کې تر ډېره فکر کوي د میرمنو انجونو هغه بنسټونه چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي دغه مرسته مهمه ده، که نه سړیو سیاسیون سیاست کې کوم خلک دي هغې باندې تاسو ډېره اتکا کوئ؟
نه، زه د نجونو د ښځو چې کوم مرسته ده هغه ضروري ده.
ښه. او سیاسیون د څوک شته سره چې هغه مرسته درکړي؟ بالکل. مالي ملاتړ
وکړي؟ سیاسي خلک هم سره شته دي.
ډاډې درکړي؟
بالکل ډاډې راکړي.
نو کار به تاسو لیو لري پرتې سیمې پیلوئ که نه مرکزونو نه؟ ځکه چې اکثره دلته داسې یو څه دي چې کابل کې کېږي کار او لرو پرتو ولایتونو کې نه کېږي. ستاسو به اپوزیټ
سفر سفر چې کوم ډول کوم څنګه ستونزې لري په تعلیم کې په مکتبونو کې هر ډول ستونزې چې هغه لري نو موږ ورسره کوم.
نو ګلالۍ د سیسه چې یو بنسټ جوړول یو کار مستقیم خلکو ته رسیږي او هغه په لاس د افغانانو وي. نو کراشو مخکې ما اشاره وکړه چې کمساري کارونه دي په افغانستان کې کنه. نږدې دوه میاشتې وړاندې چې افغان کرکټر راشد ارمان همداسې یو بنسټ جوړولو اراده وکړه، هغه په سوشل میډیا کې تاسو هم چې کار د ټویټر او فیسبوک نه شروع کړی و، خورا زیات وستایل شو او په دې برخه کې د مرستې یعنی یو ډاډ او اطمینان ورکړل شو چې ملاتړ ورسره وشو، هغه هم ماشومانو ته افغان بیوزلو ته د همداسې یو څه بنسټ جوړولو یعنی اراده وکړه. تاسو هم پسې همداسې نور به مرازي فکر کوئ چې دا به اغیز ولري، تاثیر ولري، نور خلک به مو هڅول شي؟
بالکل، زه دا فکر لرم نور خلک به خامخا،
ځکه چې په افغانستان کې ډېر زیات پیسه دار او مالدار خلک شته کافي اندازه باندې، خودی کار کوي نه
او کار کوي بالکل کوي
لدی ورسو وینده شو
شي بالکل.
نو اوس په لیدا سي بلګي کم لیدل کی اکثره خارجي مرستو ته خلک منتظري که خونځي په یو کلی کارتیا ویل ته خه مالدار خلک وسیږي، اما خونځي بنه جوړي، مسجد بنه جوړي، مدرسه بنه جوړي، په اصل کې چې نه دو دویم دا یو ډول وظیفه جوړيږي چې همکاري وکي. نو ولې نشته د څه احساس
په افغانستان کې هر څوک غواړي چې موږ پیسې وګټو او دا موږ مړ شو، نور چا د پاره څوک فکر نه کوي، که غریبې کا ماشومې کا غریبان دې د پاره څوک فکر او سوچ نه کوي، په دې اړه باندې موږ چې نه د نور هیو ادونو نه شاته پاتې.
نو الته کوم مملکت نشتا سره غلې ترام پاکستان کې ما مخکې اشاره وکړه چلته دا هڅ کارونه ډیرم دي نسبتا فاونډیشن جوړول، بنسټ جوړول، خلکو سره مستقیم مرستې کول. نو هلته دا وضعیت څنګه ده؟
هلته دا وضعیت که سل فیصد نه دی نو اتیا فیصد خدا وضعیت ډیر ښه دی. هم نجونې په تعلیمونو کې دومره ستونزې نه لري لکه څومره ستونزې چې په افغانستان کې دي، او هم فاونډیشن چې په خلکو ورسره کومک کوي نو هغه په ما کوم کار دپاره چې ورسره کومک کوي په هغه کارونه باندې هغه دي هغه.
بالکل ګلالۍ، افغان تاسو تعلیم ته اشاره وکړه، هلته ستونزې کمې دي، دلته یو خو صحیح ده چې امکانات به کم وي. د خلکو ذهنیتونه تر دې دمه تاسو څنګه ارزیابي کړي دي؟ یعنی خلک اماده دي چې نجونو ته صحیح تعلیم ورکړي، صحیح صحت هغوی ته ورکړي، په وخت هغوی ډاکټر سره مشوره وشي؟ دلته داسې څه شته؟
نه، په افغانستان کې دا ډېر ډېر زیات دی، ما چې خپل لیدلی دي کنه ډېر زیات دی،
خلک لیواله دي خو امکانات کم دي.
امکانات کم دي.
اردوونکو ته بیرته ورګرځو چې دا وخت را سره اړیکې نیسي او نوبت هم د دوی دی چې د خبرونه تقریبا کم وخت لا پاتې کیږي چې هغه سوال نه پوښتنې ځواب شي. تاسو را سره ستړي مشي، مهرباني. بله، ازادي راډیو د تاسو اړیکه را سره وصل، لطفا خبرې وکړئ. اوریدونکي اړیکه وشلې، دلی د زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي، یو ځل بیا شمیرې هم وایم خو وروسته له دې چې دا اړیکه مو ځواب کړه. تاسو را سره ستړي مشي. بلې، 0999015 سرویخ او 0998225 زموږ سره په اړیکه کې نیول شمیرې دي. ګلالۍ افغان را سره په خبرونه کې ده، د مخکې خزیونی خبرونه کې البته چې هغه تر ډیره د افغان جنو کوچنیو ماشومانو کالکانو نجونې هغې ته د روغتیایي خدماتو همدارنګه د تعلیم خدمات د رسولو لپاره د یو بنسټ جوړولو په هڅه کې ده، او په دې برخه کې تر ډیره د نړیوالو وعده هم ترلاسه کړې ده، ژمنې ترلاسه کړې ده، کار به کوي. د دغه په دغه خدمت له تاسو درو نوردونکو سره مغږیږي چې خلک څنګه ملاتړ کولی شي، او د دې ګلالۍ افغان دغه اقدام ته په کوم نظر تاسو ګورئ؟ ستړي مشي، مهرباني اړیکه کرا سره وصل.
او دا بیا یو نه دنګري دي ډیر ما ډېر نمبر مړه شو دي دنګر دي څنګه کوم کوڅه دا مېرمن مخره کومه کوڅه مخره مړه شو کې مړه ډیر خوشاله شو.
نو کوم ځینو کې البته اڅړ ول مرسته نه اړتیا ده تاسو په نظر باندې تر ډیره؟ بلې، اړیکه صرف لن نظر پرې خود اړیکه وشلېدل، امید چې په خبرونه کې را سره اوسئ تر هغه چې خدای پامانی کوو. دا وخت تاسو را سره ستړي مشي، مهرباني اړیکه وشلېدل. اردن کې کشته هم او یا موقعیت خنه ده، تر ډېره جواب نشي او تفسیرې نه شي اخیستلی، اړیکه شکیږي. نو بیرته ستاسو هڅو ته ګلالۍ افغان راځو، خپل به هم د دې تر څنګ چې خلکو ته خدمت کوي، تعلیم زمینه ورته برابروي، خپل به هم انسان هېڅکله مکمل نه دی، بشپړ نه دی، تعلیم او تحصیل ته لا اړتیا لري، د وخت د معاصرو علومو سره پرمختګ ته اړتیا لري، دغه څه ته هم ستاسو پاملرنه شته چې کوي؟
هو بالکل، زه خپل اول چې خپل تعلیم کوم، خپل زده کړه وکم نو بیا به زه نورو ته ورکم. نو زه به خپله کوشش کوم چې خپل تعلیم دغه کوم سرته ورسوم او ورسره چې دی نو نور نجونو په تعلیم باندې کار دواړه یو ځای وکم.
نو خپل تحصیل او تعلیم کې کوی هغه به کومه برخه وي چې سم شوق به یې ډېر؟
زما شوق خو ماستر سره دی چې ماستر یې وکم.
او د دې لپاره په ځان کې هغه وخت لرئ چې د دې لپاره تاسو خدمت هم کړی وي او یو بنسټ تر څنګ باندې دا مسؤلیت هم واخلئ؟
په مشکل دی خو غواړم چې وکم هم دا وخت ورته ول وباسم.
کولی شي
کولی شم
کرا شو نورو ستاسو روزمره کارونو ته در څنګ چې خدمت کوی د لوب ورزش دغه سانو سره علاقه شته لیوالتیا شته کوي نه کوي؟
نه دا سین سره د ما هیڅ علاقه نشته.
نن سبا ته ډیر چې اسی کپر روان دي کرکټ میچونه روان دي دغه د افغان کورنیو ترمنځ ته ډیر یو هیجاني فضا رامنځته کړی ده. تاسو هم تعقیبوي؟
نه زه نه تعقیبوم.
ځکه چې کرکټران هغه خلک دي چې بیرته بیا ولسته یې د فاونډیشن له لارې او ډول مرسته رسیږي. له دې وړاندې زمونږ بل لوبغاړي کریم صادق یعنی بېوزله خلکو د لاس نیوي لپاره خورا یو ښه بنسټ جوړ کړی و چې هغه وخت نا وخت رپورټونه هم موږ لرو په ټولنیزو رسنیو کې هم راوځي. نو هغوی مرسته به ستاسو سره خورا مهمه وي. تاسو باید د داسې مشهورو خلکو سره په تماس کې وي.
هو زه په داسې خلکو د کرکټر سره په تماس کې یم خو تر اوسه پورې مې د خپل هدفونه ورته نه دي ویلي. نه کوشش کوم چې دوی سره هم په دې هدفونو باندې خبرې وکړم.
په ټوله کې هغه هدفونه چې تاسو غواړئ ورسیږي د چا مرسته خورا درته مهمه ده؟ دی مشهور خلکو مالدار خلکو مینه سره ولنم لرونکو خلکو
مالدار او نم لرونکو خلکو خو خامخم راستي له موږ ضرورت لرو چې باید هغه موږ سره مرستي وکړي په دې کې
د دې لپاره چې یعنی شهرت یو ډول پیدا کړي. دلته به یوازې انجونې ماشومان متروي کنه بې وزله خلک مخکې اوردون کې نه په کوم ځای نه اړیکې نیولې وه چې مرستي غوښتنه یې کوله. دا خورا زیات داسې خلک دي چې هغوی بې وزله کې ژوند تېروي او د یو کمې مرستې رسیدو ته هم دوی امیدواره وي او خوشحالېږي. نو ستاسو به پیغام څه وي؟
اول خو زما هدف کوم دی په تعلیم باندې دی. نو دویم زه په دې کوشش کې هم یم چې موږ هغه خلکو سره کومک وکړو چې کورنۍ ستونزې لري. هر ډول کومک چې موږ نه کېږي موږ ورسره کوو.
اردن کې تورګرزو تخنیکی همکار زموږ اشاره کوي چې اردن کې را سره بار بار راړي کې نیسي او مې چې قطع شوی نه وي ستړي مشي خبرونه کې را سره یې. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده لطفاً خبرې وکړئ. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د اردن کړي کې بیا شلېدلې ده تر هغې چې تاسو اړیکې نیسئ شاید د خپرونې وخت هم بیا ختم شوی ونه شو کولی. نو ګلالۍ افغان د کور هڅو باندې مخکې هم غږېدو ستاسو د ټولنیزو کارونو تر څنګ ستاسو خپل ژوندانه باندې کور کارونو سره هم لیوالتیا لرئ علاقه لرئ د دې تر څنګ چې که خلکو ته خدمت رسوئ خپل والدینو خپلو خویندو خپل کور کې دو خلکو ته هم څه ښېګڼه رسېدلې وي؟
هو بالکل کور کارونو سره لږ تر لږه علاقه لرم.
هغه به چی وي یعنې ورک ډیر کار کوي؟
زه په کور په صفایي کې ډیر زیات علاقه لرم. نور دی او نور شي
نور دا په خول لا خلای په خلای
سره نه لرم.
منزل کالی دا غشان
او دې سه هم سره علاقه دم راس نه لرم.
صرف دا دیوال نو شي پاکول شي دا غسان دي
درته غسان دي
او نو او تر څنګه بیا څه ډول خوښوي په کور کې یعنی ستاسو بیرته کارونه ته کوم نظر کتل کیږي او یا د کورنۍ څخه ستاسو هیله څه ده؟
زما کارونه کورنۍ چې ډېر زیات خوښي ده چې په کوم ډول کوم لکه زما دغه ګندګي دومره خوښان ده ډېر صفایي ډېر په احتیاط سره کوم. نو زما کورنۍ زما دې کار نه ډېر زیات خوشاله دي.
او د چې تاسو یو خدمت تر دانګلې دي دغه هدف ته په کوم نظر کتل کیږي؟
زما مور او زما پلار هغه خپل د خوښ لري چې زه افغانستان ته پر سو کوم او هاته په تعلیم کې زه برخه واخلم چې زه نور انجنونو ته تعلیم ورکوم او هغه سره کومه کنه ورکوم.
او تاسو چې خپل زده کړې کولې د دوی سپورت ملاتړ در سره وو؟
او بالکل را سره زما د پلار جان او زما د مور جان په ملاتړ مسره نور د هیڅ نشته.
او ته ویلې دي چې تاسو نن د خبرونه کې غږیږي تاسو په تاسو باندې؟
بالکل پلار جان سره مې غږیدلې. ما هغه په پاکستان کې دی آزادی ریډیو نه راځي او هغه ته مو ویلې دي چې زنه نن دلته.
ها نو هغه خوشاله د دې کار سره چې تاسو یو شهرت پیدا کوي خلکو سره لا معرفي کېږي؟
ډیر زیات خوشاله زما.
نو په دغه برخه کې تعلیم تحصیل یا د بنسټ جوړولو یا خلکو ته د خدمت کولو لپاره چې تبیرون راوځي را دانګي دا به لږ ډیر خندونه ستونزې هم لري؟ تاسو درلودل؟
ما ډیر زیات ستونزې درلودلې دي. کورنۍ کې چاله خواوي؟ کورنۍ کې زما ډېر نږدې خپل دي چې زه لرم، خو پلار مې راسره ولاړ دی، مور مې راسره ولاړ ده، د نورو پروا نه
کوم. مهمه دا چې تاسو خپل کورنۍ سره نږدې هغه ملاتړ وي، لري خلک خاتمن خبرې کوي.
بالکل کوي.
نو هغه مېرمنو نجونو ته چې هغه فرزن ستاسو په یو سټیج کې دي کنه، او د داسې خبرو خندونو سره مخ دي، تاسو څه فارموله لرئ چې هغوی څنګه کولی شي راووځي؟
تعلیم خپل نه دی کړی، نو د نورو تعلیم دومره قدر ورته نشته دی، او زما هم زه خپل پلار په مشوره باندې تعلیم ته راوتلی ما، هم دې هدف ته راوتلی ما. نو نور نجونو تم زمام دا پیغام دے چې خپل تعلیم د پر حق دی، کای او خلک مجبوره کای خپل د خبرو نه خلک مجبوره کای چې خلک تستری شي تستر کومک وکي، او خپل د سې کارونه وکي چې خپل قران ته ست اجازه درکې چې تاسو لړشي او تعلیم نه وکي.
نو اغه کوم کارونه به نه چې د دې په خبره باندې سوي، یعنی تر ډیره خدا دې چې او ته یو قناعت ورکړل شي کنه، خبرې اترې ور سره وشي، ایڈوانټیج کوم فائدې چې دغه ورته ویل شي، کوم نقصانات چې دی دغه یا کوم اندېښنې چې دغه رفه شي، نو دا په کومه طریقه باندې ښه کېدل شي؟ او سلې سره خېجه به سره کنه غوسی سره
هم حوصله به تل کې، هم خجب به استعمال کې، غوسی نه ذکر کوسی نه کار خرابې کې، غوسه به تمنه
کې، غوسه بنه کې
نه، غوسه به تمنه
کار خرابې کې. تاسو خپل فرزن د تعلیم کولو برخه کې یا فاونډیشن خدمت جوړولو برخه کې، خدمت کولو برخه کې کله تاثیر لاندې راغلی، کله مشکل سره مخ شوی؟ تاثیر لاندې البته مشکلات تاسو
ویل سره خپل کورنۍ مشکلات سره مخ مخې ما د ماغه د خو ما ستونزې دي، نور هیڅ ستونزې نه مخ شوی،
او بیرون نه خملا تللی. یو مومي تو تاریخوالې چې موجود دی په افغان ټولنه کې، دلته سړک باندې کته زی، وظیفې ته زی، سکول ته زی، موټر کې زی، یو ډول لیدلورې د قتل عجیب و غریبي دا تو تاریخوالې ویل کیږي، نو دغه سره مبارزه
او په افغانستان کې اوس چې ګورم دا ډیر زیات دغه د چی باروزي نه هم د لګوري هم د ته اشاره کې ډیر زیات دی، د دې چې ما غتلې مو په پاکستان کې ژوند ډیر کړی دا دوه میاشتې تراغلې، نو زه ډیر حیران یم چې دا ټول د ناپوهۍ او د بے سوادۍ وجه ده، کله چې دا هغه بے سواد خلک دي نو هغه دا کارونه کوي.
نو تاسو متاثر کړئ کنه؟ تاسو یې ولا نو بے سواد ټولنه به خلک به نو مجبور هم داسې وکي که څنګه؟
نه زه متاثر کړی نه یم،
ځان ته خپل قناعت ورکوم،
ځان ته خپل قناعت ورکوم.
دا څه شته ولې زه مخکې باید لاړ شم؟ یعنی مشکل شته اما زه باید بیا مبارزه وکړم.
بالکل او مشکل شته
نو او خلکو ته چې یعنی داسې یو ډول څه لري، تاسو پاکستان افغانستان کې سره مقایسه کوئ د دې لپاره چې پرمختګ شوی وي کنه، په تیرو هم تاسو جنکی تاسو ته پته لګیږي، دا خلکو ته څه پیغام ورکولی شي؟ مقایسه کولی څنګه شي تاسو
پاکستان او افغانستان
په دې ترم تاسو سره چلن چې کیږي کنه، بیرون قتل چې کیږي، تاسو ترې خواله چې کوم کیږي، خوشنط چې کوم موجود دی، هغه سره مقایسه کوي؟
موږ سره خو سره ډیر زیات په افغانستان کې تاسو ته حواله کیږي، هم انجن سره چې بیرون زی هم د ډیر زیات ستوند سره مخامخ کیږي. په دې معنی باید داسې پروګرامونه جوړ شي، د دینی علماو د لخوا پروګرامونه جوړ شي چې لږ تر لږه د اصل نشو 50% خامخا به د دې نه خلک استفاده وکړي، پوي به شي په دې خبرو باندې. نو دینی علمان چې دي باید هغه په دې باندې پروګرامونه جوړ کړي.
خپل جن یو مېرمنې په دې برخه کې څه کولای شي؟
او خام حوالې نشي
کولای، یعنی ته فکر کوي چې د خلک نه پويږي چې دوی داسې څه کوي کنه، پويږي د پوهاوي سره سره داسې څه کوي؟
نه پويږي، خو د کور چې کوم تعلیم او تربیه دا هغه ورسره نشته دی، باید د کور کور نه باید د یو تعلیم او تربیه زده کړي چې بار وځي، نو خپل خويندې خپل میندې باید خپل مخې له ودري، نو بیا غنه بعد باید دا سوچ وکړي چې دا من کوو دا ښه کار دی که دا بد کار دی.
پټول یک خوبت کار دی،
خوبت کار دی، خو خلک دا فکر نه کوي کنه.
هغه وخت کې تاسو عکس العمل وخی، یعنی ډیر د سکی کنه چې تاسو یو ریکشن خیال دا عمل خی چې داسې ولیکي فکر کوي دا هم د حالي ولار وی کنه، چې چپ هم د سپات شي غلی پات شي دا بخی
نه، د حال ول هر خبره د حل لار لري.
هغه به سي تاسو په نظر
او زما په نظر کې د سیستم سره مخامخ شوم، نو مخامخ به زور خبرې کوم چې باید خپل خويندې خپل مين دي مخيله کوي بیاغه نه پاس منګل د پدغه نظر باندې وګوري ځکه تاسو خپل کور کې مين دي لری خويندې لری نه داسې باید ونه شکړي او مين دله باید دا وایم چې خپل بچو له یوازې په مکتبونو په معلمانو مپرې دی هغه تخپلم باید لیک تعلیم او تربيت ورکړي چې څنګه بیرون منګوز او څنګه خلکو عزت وکړي څنګه احترام وکړي او خزه له باید خزه ته باید زیات احترام وکړي
دلته په افغانستان کې تر ډېره اکتفا په دې کې که څوک سکول مکتب ته ځي بس وایي مکتب او مدرسې ته ځي خلاص کور کې پښتنه نشته فکر کوي چې دا یعنی غلط کار دی کور کې باید پښتنه وشي هغې ته نصیحت وشي هغې ته د ژوند کولو آداب ورښودل شي
بالکل نه کور کې هم نصیحت ډېر ضروري دی که دینی سبق زده کړو لذي او که مکتبي لستي کور کې باید هغې ورته دا تعلیم ورکړي
ګلالۍ افغان ډېره مننه چې خبرونه کوي تاسو په مهم موضوعات را سره وغږېدئ تر تېره هم دغه حالات مو سره مقایسه کړو پرتلم کړو که تاسو به دا کار کوئ څو کلونو لپاره غواړئ یعنی فاونډیشن خدمت د تعلیم او تحصیل په برخه کې مختوی ځئ د روغتیا په برخه کې البته کنه د ژوند تر پایه پورې غواړي چې همدا خدمت
وکړي زما هم دا خواهش دی همدا هدف مې نه چې د ژوند تر پایه پورې دا کار وکړم
د سیو بنسټ جوړ کړي چې خلکو ته خیر او خیر ورسیږي
بالکل
هغه چې څومره وخت وي او طبعا کله چې تاسو جوړوي که تاسو عملی خدمت کوئ شهرت به هم پیدا کوئ ورسره الله او الله به مرسته هم ډیریږي و دا هغه څه دي چې تاسو الله کارونه پراخوي ډیر زیات مننه ګلالۍ افغان چې خبرونه کې را سره وي د خبرونو وخت زموږ ختم دی او تاسو نوی راغلی وئ ته ډېره خبرو سره آشنا نه وئ ځوابونه لنډ لنډ وو نو ما پوښتنې ډېرې وکړې نو امید چې خبرونه کې ستړي شوي نه وئ هر کله بخیر راغلی دلته بخیر راغلی کابل ته بخیر راغلی امید چې ښه خدمت وکړی شي په راتلونکي هغه هدف ته چې تاسو غواړئ په یو ښه طریقه باندې ورسیږئ نو اوریدونکو ګلالۍ افغان را سره وه په خبرونه کې چې هغه افغان ماشومانو ته د روغتیا او تعلیم په برخه کې د یو بنسټ جوړولو په هڅه کې ده د دې لپاره کافي زیات کارونه کړي دي او غواړي د دغه بنسټ له لارې ماشومان ته مستقیم ډول باندې خیر ښېګڼه ورسېدل شي او د افغانستان په هر سیمه کې چې وي د بنسټ جوړولو چارې تر ډېره په افغانستان کې کمساري دي یعنی ډېر خلک زړه نه ورته ښه کوي اما په نوره نړۍ کې دا یو ښه عادت ګڼل کېږي او تر ډېره خلک پکې مشغول وي او کار کوي له دې لارې خدمت نو د خپرونه د مخکې ښځې همدلته پای ته رسیږي وړاندې د نیمې نړۍ خپرونه خپرېدو ته چمتو ده چې فرشتي غنی چمتو کړی ده په ګډې سره اورو او د خدای پامان
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
ظریفه غفاري ما د میدان خار اوسنۍ خارواله
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی سلامونه مه ومنئ په دې هلا چې روغ او جوړ اوسئ د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې نجونې د نکاح په محل د خپل ځان وکالت خپل نشي کولای
نه پښتنه کړې و نه مې ورته ویل
قانون او اسلامي پاړه څوایي
د افغانستان مدني قانون د نکاح د
اسلام د حق ورکړې د شریعت د حق ورکړې
او د واده په مراسمو کې د انجلۍ لپاره د نکاح پلار څنګه او کله ټاکل کېدلی شي په دې خبرونه کې په همدې موضوع تم کېږو چې پاړه یې زما همکاري فرشتي غنی یو راپور هم برابر کړی د خبرونې په پای کې د یو حقوق پوه مرکه هم لرو خو اوس راپور واوري
د اسلام له نظره د نکاح په مراسمو کې د هلک او نجلۍ نظر شرط دی او ویل کیږي که په مستقیم ډول له دواړو خواو د نظر پوښتنه وشي هیڅ ډول ستونزه نه لري خو په افغاني ټولنه کې اکثره خلک په دې اندي چې د نکاح تړلو پر مهال د نجلۍ نظر دی د یو بل کس په واسطه بیان شي او په دې سره ځینې وختونه د کورنۍ مشران د خپل اولادونو خوښه او هوکړه له پامه غورځوي دوی له نجلۍ د خاوند په حق له پوښتنه لري واجب لری شرم او آرګنی د خزو د حقونو مدافعین وای د افغانستان په اکثره ولایتو کې د نکاح په مراسمو کې نه یوازې لنجلۍ په مستقیم ډول پوښتنه نه کیږي بلکې د نکاح پلار یا هغه څوک چې د نجلۍ وکالت کوي د دې پر ځای چې د نوموړي نجلۍ نظر بیان کړي د کورنۍ او مشرانو نظر ته اولویت ورکوي 22 کلن ځوانه خزه چې له واده شپږ کاله تیریږي وای په 14 کلنۍ کې لرزای اطلاعات پراته د داسې کس سره نکاح وشو چې هیڅ یې نه پیژاند. هغه چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي په 19 کلنۍ کې کونډه شوي او د خپل ژوند ترخې خاطرې د کورنۍ مشرانو د ناسمو پریکړو زیږنده بولي.
مور او پلار په خوښه او نیکه په خوښه.
ستا نیکه او پلار ته ورویل چې دا کس مې نه دی خوښ؟
نه نه، نه یې پوښتنه کړې وه او نه مې ورته ویل. ما هم غږ نه کولو، بس همسې په زړه مې تېرول. تا وي ننګ دی او ناموس دی او عزت دی او زبېکې یم. ستا ستا به تکلیف راته پیدا شو هر ځای کې به غورځېدلم. یو نیم کال دوا او کتادوي اوس پورې خانه یم. فلج شوم، سترګه مې همسې وازه پاتې وه، لاس په خوله مې کاکه شوه.
د خفګان نه؟
خو ټول د خفګان. چې خوشحاله اوسې داسې چېته کې. دوه کاله مې دوا دو وتل، خاون مې مړ شو. څلورم کال یې روان دی چې هغه مړ شوی. لور مې د 15 میاشتو وه.
بیا واده نه کوي؟
سران مې نه پرېږدي. وایي کېنای نو څه ظالمي ده.
زموږ په ټولنه کې ځینې وخت داسې لیدل کېږي چې نجلۍ دې د نکاح د مراسمو پر مهال د هو کلمې ویلو ته مجبوره کړي او کله کله خو د نجلۍ پر ځای د هغې مور، خور، اما او داسې نورې نږدې خپلوانې غږ کوي چې هو د نجلۍ دا نکاح قبوله ده. زرسانګل همدې ښځو یوه ده. هغه وایي چې کله ودېده نه پوهېده چې نکاح څه ته وایي او څه باید وویل شي، نو ځکه یې د نکاح مراسمو پر مهال بلې ښځې غږ کړی چې د ناوې نکاح قبوله ده. د هغې د 13 کلن ګډ ژوند زیاتره برخه د خسر لخوا د دې په وهلو ټکولو او د خواښې په پیغورونو تیره شوې.
زه بیخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه زیور کړی وم. ما به کوڅوکه مستي کوله، سمه هوښیاره م نه وم هغه وخت کې. خواښې مې ډېره پکارېدله، تر څو څه پوه شوم. داسې هغه به راته سې دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې لږ بس نه وخته جسم جنګ به راسره کوه. نه پوهېږم
کله یې وهلې ټکولې نه،
ولې خسر به مې وهله. ما سر نه ډارېدم، هغې ته مې څه نه ویل. مور مې ویل خیر در سره ګزاره وکړه، نه څنګه که قسمت به دې همدغسې. ورور به مې له خبره مراوړه، زړه کې تېر کړه.
د نړۍ په یو شمېر نورو اسلامي هېوادونو کې ملا امام یا قاضي په جلا ډول د هلک او نجلۍ څخه د هغوی رضایت پوښتي او وروسته له هغه یې نکاح تړي، چې په دې صورت کې هیڅوک د دې حق نه لري چې په چا جبري واده ومني. مولوي احسان الحق حنفي د دې ټکو د تایید تر څنګ وایي هغه نکاح ناصحیح ده چې د دواړو خواو رضایت پکې په واضح توګه بیان نشي.
بهتره دا ده چې هلک او نجلۍ په خپل ایجاب او قبول وکړي. که مجلس داسې جوړ شي چې دلته ټول خلک محرم وو، د نجلۍ نامزاد ناسته یا داسې خلک ناستی چې د کورنۍ خلک دي او د نجلۍ د صدر پرده ونه لري، که خپله په مجلس کې حاضر وي، دا ټولو نه بهترینه خبره هم دا ده چې په خپله خوله باندې ووایي چې هو دا زما د نکاح قبوله ده. که چېرته مخامخ نشي کېناستلی، کولی شي د پردې تر شا خپل غږ راپورته. حق دې دی، دا بل چا حق نه دی، هغه بله مجبوري غږ نشي کولی.
که څه هم زموږ په ټولنه کې د کورنۍ غړي له نجلۍ د واده په باب پوښتنه کول شرم بولي، خو همدغه جبري ودونه په راتلونکي کې د دواړو ژوند تریخوي او له دې اړیکې د راټوکېدلي تاوتریخوالي پایله له کوره تېښته، طلاق، ځان وژنه او داسې نورې پېښې کېدای شي. خو شته داسې ښځې هم چې د نکاح پر وخت یې د نکاح پلار په ځای خپله نظر ورکړی او نوی ژوند یې په خوښۍ سره پیل کړی دی. شریفه یوه له همدغو ښځو څخه ده. هغه وایي
ما خپله خوښه باندې واده کړی ده، 30 کاله مې د واده وتلي دي، نو ځنه ښه خوشحاله یم. باید چې هر سړی په خپله خوښه واده وکړي، نو چې خپله خوښه باندې ونه کړي، بیا هغه خپل مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. هغه وایي ما نه یې کولی داسې و راځي.
نکاح او د انساني ژوند د نورو مهمو مسایلو د پریکړو پر مهال په افغانستان کې د قانون او دین لارې په پرتله اکثره دود او رواجونو ته لومړیتوب ورکول کیږي. خو د ښځو چارو وزارت چې د افغان ښځو په نمایندګۍ په افغانستان کې فعالیت کوي، د نکاح په مسله کې څومره د ښځو له حقه دفاع او د دغه رواجونو له منځه وړلو لپاره کار کړی دی. د ښځو چارو وزارت د ظرفیت لوړ ونی او جندر برخی مشری سای مسادات څخه به واورو.
دغه کار جریان لري چې منګه خزو ته عامه په هوای ورکو، تر څو هغه وکول شي خپل حق حساسی حق ته ورسیږي. هغه د نکاح په وخت کې چې سغوري د حق په شرایطو باندې باید پوه شي، خپل د وکالت په برخه خزه عامه په هوای ډیر شي او خپل حق ته د دلیل لري ورسیږي.
ځینې کسان په دې باور دي که د جماعتونو ملایمان د منبر لاره خلکو ته د دې ډول مسایلو اړوند په هواي ورکړي د بتر ټول مثبت تګلارې وي. د دې لپاره چې د نکاح مراسمو پر مهال د جنونو نظر څرګندول عام شي، د ارشاد، حج او اوقاف وزارت څه پلانونه او تګلارې لري؟ د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسحاق حیدری عربی پاړه وایي:
نمیخوایم که مال فشار بر مساجد بکنیم. ما فقط
موږ د نظارت دند نه لرو او نه غواړو د جماعتونو په ملای امامانو فشار راوړو. موږ ایوازې ښه همغږي د جماعتونو او خلکو ترمنځ کولی شو، ځکه چې زموږ دنده او مسؤلیت د عامه پوهاوي او اطلاع رسونې برخه ده. خو دومره ویلی شم چې په وروستیو کې مو د جمعې د خطبې لپاره یو مهم او اسلامي کتاب چاپ کړی چې یوه برخه یې په اسلام کې د ښځو حق او حقوقو ته ځانګړې
شوي.
کله افغانستان ووزو، په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې رسم دا دی چې د واده لپاره د قانوني پړاو بشپړ، نجلۍ او هلک د یو بل ته مخامخ او د ټولو راغلو میلمنو پر وړاندې دي خپل هو یا نه ځواب بیان کړي.
دا خبرونه د سه شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای شئ.
عام خلک د نکاح مراسمو په محل د انجلۍ او هلک د رضایت څرګندولو په اړه څه نظر لري؟ ځینو ته به یې غوږ شو.
عالمه یم د ګردیز ولایت یم. انجلۍ بیچاره هم دومره نه پوهېږي، ځکه چې مخکې دومره ژوند نه دی په تېر شوی. مجبوره مکلف مور پلار دي، هغه بیا نو بخته قسمت دی، هر څه کېږي.
سباون د عزت خبرې کوم، دلوی سرمالی کرمند یم. بهترین عقد په دوی کې هغه عقد ده چې دوی خپله پل په اراده ودرېږي او یو د بل مقابل کې ایجاب قبول وکړي.
نومې د لاپروس زده یم، میدان ښار یم. اوس خو ډېرې هوښیارې شوي چیلکیانې، په زوره یې څوک نشي ورکولی. بعضې په وطن کې سبق یې نه ویلی، هغه لا په زوره ورکوي. ده
د افغانستان مدني قانون په شپږ شپېتمه ماده کې راغلی دی د واده عقد په سری ایجاب او قبول سره چې فوریت او دوام پکې په نظر کې نیول شوی وي، د وخت قیدولو پرته په یو واحد مجلس کې صورت مومي. خو پوښتنه دا ده چې څنګه کېدلی شي خلک دې ته متوجه شي چې د نکاح په مراسمو کې د نجلۍ او هلک نظر تر ټولو مهمه موضوع ده او په همدې تړاو ناسمې پریکړې څنګه بدلولی شي. د حل قانوني لارې چارې څه دي؟ زموږ همکاري فرشتې غني په همدې اړه له حقوق پوه اجمل هوډمن سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم.
کچیر په لومړي سر کې دا وایي د قانوني اړخه د نکاح په مسایلو کې ښځه د دې حق لري چې خپل غږ پورته کړي یا مستقیما رضایت څرګند کړي.
دقیقا د نکاح په عقد کې یو له ډېرو مهمو مسایلو نه ده، هغه دا ده چې رضایت دی په عقد کې، چې هغه رکن د عقد دی. که چیرې رضایت نه وي د نکاح په عقد کې، یا د نارینه لخوا یا د ښځینه لخوا، دا عقد تکمیلېږي نه.
تاسو د یوه قانون پوه په توګه دغه خبرې د کوم قانون پر بنسټ کوئ؟ او د اجباری نکاح د پاره مجازات هم شته کنه؟
د افغانستان مدني قانون د نکاح د عقد شرایط او ارکان تعریف کړي. که چیرې رضایت د نکاح عقد په پام کې ونه نیول شي، دا نکاح اجباري ده او دا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون په اساس باندې دا جرم دی. او په جزا قانون کې چې مخکې د جزا کود نه نافذ و، په هغه کې جزا ورټاکل شوې ده. او په جزا کود کې هم دغه موضوع ډېره واضح ده چې او شخص په جزا باندې محکومیږي چې حبس ورته پام کې نیول شوی ده.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ یا کووایو اکثره کورنۍ کله چې د نجلۍ او د هلک واده د نجلۍ لپاره وکیل ټاکي او هغه وکیل ټولې خبرې کوي، د دغه وکیل په اړه هم په قانون کې کوم څه راغلي دي؟
د نکاح په عقد کې د وکیل نیول جواز لري، یعنی هم نارینه کولی شي د نکاح د عقد لپاره وکیل ونیسي او هم ښځینه کولی شي. اما بیا بیرته د وکیل نیولو بیا ځان ته خپل شرایط دي چې مثلا یو څوک یو بل کس ته اختیار او صلاحیت ورکوي، نو وکیل باید دغه امانت وساتي او څنګه چې دغه ماکل یا ماکلې غوښتنه وي او دغه شرایط وي، څنګه چې هغه ورنه غواړي یا ورته وایي، همغه رقم باید دغه نمایندګي وکړي او دغه حق په پام کې ونیسي.
فکر نه کوئ چې که مستقیما هلک او نجلۍ په یو میز کښېني او مستقیما یو بل سره ایجاب او قبول وکړي، دا به د حل لاره واوسیږي او دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې پرتې دي دا به حل شي؟
یعنی د حقوقي او قانوني لحاظه په دې کې هیڅ مشکل نشته که د سیوی لاخ ده متاسفانه په ځینو برخو کې موږ وایي زموږ عرف ډېر حاکم دی لدې چې موږ د قانون خواته ډېر لاړ شو عرف پکې ډېر حاکم دی اما لوی عیب پکې دا دی چې دلته د ښځې حق معمولا نقضي
تاسو خپله څه د حل لارې د دغه موضوع دپاره وړاندې کوئ
دلته په کار ده چې موږ د ځینو قوانینو د اجرایوي ضمانت لپاره نور قانونګذاري وکړو اکثرا مثلا دغه موضوع نکاح خط خبره د وثیقه دا باید بخی اجباری سی اکثرا اوس په محاکمو کې خزه د مهر دا واقعي هیڅ سند نه لري شاید یا په افغانستان کې یا په فتسوي اما کله چې نکاح د اخت په وخت کې د محکمې ته لاړ سي وثیقه کې درس نکاح مهر به کې ولیکل سي دا یو شرعي قانوني سند به هر ځای کې هغه اعتبار لري به هر وخت کې اعتبار لري
با دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.